صدیقی دوستانو دا یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری وړاندې کیږي. په روانه خبرونه کې د دې موضوع جزئیات اوري چې د امریکا د مرستو سرمفتش اداره یا سیګار وی تازه څېړنې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا دفاع وزارت د بیا رغونې د یو پروګرام په ترڅ کې سلګونه میلیون ډالر ضایع شوي دي. په روزګان کې د امنیتي وضعیت دغلته د روانو جګړو او د خلکو د ستونزو په اړه په همدې خپرونه کې تفصیلي رپورټ درته لرو. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. آذربایجان وای په افغانستان کې د خپل 16 ساعتو سرتیرو شمیر زیاتوي. یونان او د کډوالو ادارو د سه شنبه پورس د اروپای ټولنې وغوښتل چې په اروپای ټولنه کې د کډوالو د بیا ځای پر ځای کېدو پروګرام کې د مستحق افغانان هم شامل کړي. او د امریکا دفاع وزارت د روسیې هغه اشاره رد کړه چې ګوندې د متحده ایالاتو پوځ د سوری په لویدیځ کې د روسیې پر یوې پوځي اډې باندې په روسي برید کې لاس درلود. د خبرونو تفصیل. آذربایجان وای په افغانستان کې د خپل 16 ساعتو سرتیرو شمیر زیاتوي. دا مهال څلور نوی آذربایجانی سرتیری په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت په لیکو کې موجود دی. خو د آذربایجان دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا شمیر به 160 سرتیرو ته لوړ کړي. د آذربایجان پوځ همدارنګ ویلي چې په افغانستان کې د خپل یو ډل سرتیرو دورې له بشپړېدو وروسته د سه شنبه پورس افغانستان د اویا تنه تازه دمي سرتیری واستول. د آذربایجان دفاع وزارت ویلي افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو پریکړه د ناټو د هغې غوښتنې په ځواب کې کړي چې له خپلو غړو او متحدانو افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت لپاره د نورو سرتیرو پړه کړې وه. څو میاشتې مخکې د آذربایجان ولسمشر الهام الیف په بروکسل کې د ناټو په مرکز کې ویلي چې هیواد به افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر زیات کړي. یونان او د کډوالو ادارو د سه شنبه پرسل اروپای ټولنې وغوښتل چې په اروپای ټولنه کې د کډوالو د بیا ځای پر ځای کېدو پروګرام کې د مستحق افغانان او بے سرپرسته ماشومان هم شامل کړي. په اروپا کې د کډوالو د بحران د اسانه کولو لپاره د اروپای ټولنې د دې پروګرام په ترڅ کې تر اوسه شاوخوا 1500 کډوال چې تر ډیره د سوریې دي له یونان او ایټالیا څخه نورو اروپایي هیوادونو ته کې منل شوي دي. دا شمېره له هغو 160,000 کډوالو کم ده چې د دې پروګرام په بلکې پرې موافقه شوې. افغانان له سوریې وروسته په اروپا کې د پناه غوښتونکو دوهمه لویه ډله ده، خو د اروپایي ټولنې د بیا ځای پر ځای کېدو په پروګرام کې افغانان لا شامل شوي نه دي. افغان ایډ په نوم یو مرستندوی ټولنه غواړي چې په ننګرهار او لوګر کې 1200 میرمنو ته د کرنې، مالدارۍ او حرفوي زده کړو په برخو کې کاري زمینې برابرې کړي. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوګڼي ازادي راډیو ته وویل چې دا یو 3 کلنه پروشه ده.
د کال لپاره یو اشاریه 2 میلیون امریکایي ډالر بودیجه ځانګړي کړي ده. غواړي چې دغه بودیجه میرمنو ته په دوو برخو کې په لګښت ورسېږي، چې یو هم د کرنې مالدارۍ په برخه کې میرمنو ته د کار موندلو او همدارس حرفوي برخو کې د کار زمینې برابرې کړي.
دا ننګرهار د والي وینا ته الله خوګنی دا هم ویل چې د افغان ایډ مؤسسې چارواکو د سه شنبه پورس د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ رئیس سره د دې پروژې د پیل او ملکیدو په اړه په جزئیاتو خبرې کړې دي. نوموړي ویل دوی هیله مند دي چې دا ډول پروژې به دا ټولې پروژې به د کورنیو د اقتصاد د پیاوړتیا سره مرسته وکړي. پنټاګون د روسیې هغه اشاره رد کړې چې ګوندې د متحده ایالاتو پوځ د سوریې په لویدیځ کې د روسیې پر یوې پوځي هوایي اډه د ډرون الوتکو برید کې لاس درلود. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون ویان ایډریان رانکین ګالوی د سه شنبه پر ورځ ویل هر هغه اشاره چې د روسیې پر هوایي پوځي اډه برید کې د امریکا او یا د ائتلافي ځواکونو د رول یادونه کوي بې اساسه او بې مسؤلیته ده. پنټاګون وروسته هغې عکس العمل ښیي چې د روسیې دفاع وزارت د سه شنبه پر ورځ په یو بیان کې د عجیب تصادف یادونه وکړه. وی ویل چې د بریدونو پر مهال د تارتوس سمندري تاسیساتو او د حمیم هوایي پوځي اډې ته نږدې د امریکا یو استخباراتي الوتکه د مدیترانې د پاسه وه. جرمني په دې هیواد کې د ایران سفیر زار کړی دی او د هغو اشخاصو ډلو پړې د جاسوسۍ په باب ورته خبرداري ورکړی چې له اسرائیل سره نږدې اړیکه لري. جرمني ویلي دي دا ډول اعمال د دې هیواد له قوانینو سرغړونه ده. د جرمني لخوا د ایران د سفیر د سارولو خبر وروسته له هغې په ډاګه شو چې د جرمني د اساسي قانون محکمې پرون ایران ته د جاسوسۍ په تور د محکوم شوي یو پاکستاني سړي د استناف غوښتنه رد کړه. پاکستاني مصطفی حیدر سید نقفی په تیره مارچ میاشت کې د اسرائیل او جرمني د دوستۍ د ټولنې د مشر او په فرانسه کې د یو اسرائیلي پروفیسور په اړه د ایران سپاهي پاسداران ته د جاسوسۍ د کولو په قضیه کې مجرم پېژندل شوی و. جرمني ویلي دي د هیواد پر خاورې د اشخاصو او اداراتو پړه چې د اسرائیل له حکومت سره ځانګړي اړیکې لري یو ښکاره سرغړونه جاسوسي کول یو ښکاره سرغړونه ده. په دې اړه د ډسمبر په 28 نیټه د ایران سفیر ته خبرداري ورکړه ده. او ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر د روانې جنوري میاشت په 14 نیټه په سپینه ماڼۍ کې له خپل قزاقي سیال سره وویني. سپینه ماڼۍ پرون ویل د ډونالډ ټرمپ او نور سلطان نظربایف به د سیمه ایز امنیت په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک شراکت د پراخولو او اقتصادي همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ او نظربایف به د افغانستان د مسئلې په شمول د یو شمېر نړیوالو مسئلو او چیلنجونو په اړه هم خپلو کې وغږیږي. د قزاقستان ولسمشر ویلي دي چې د هیلمن د تروریزم سره په مبارزه کې به د قزاقستان او امریکا ترمنځ همکاري زیاته شي. تاسو ازادي رادیو اورئ. تازه سیړنه وایي په افغانستان کې د امریکا دفاع وزارت د بیارغونې د یو پروګرام په ترڅ کې نږدې 200 میلیونه ډالر ضایع شوي دي. د روزګان د عملیاتو څخه رسیدلي رپورټونه وایي چې ترین کوټ سره نږدې سیمو کې یو شمېر سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو پاکې شوي دي او د سیمې خلک له دې پرمختګ خوښ دي.
زه زما په ژوندونه نه یم خوشاله سوی لکه دا کمربند چې ما سو موږ خپل مځکو ته رالو خپل ځایو ته رالو.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه که هم کوو او په افغانستان کې بیا د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت وایي چې په افغانستان کې د خپلو مشتو ځواکونو د تجهیزاتو د انتقال لپاره به د پاکستان پر ځای له بلې هرې ممکنه لارې ګټه واخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس هغه ته د ولسمشر ټرمپ د ادارې د تر ټولو له درناوي برخمن غړي په توګه کتل کیږي. هغه هڅه کوي چې پوز کې د خپل خدمت او خوږو خاطرو پاړه له پوځیانو سره خپلې خاطرې شریکې کړي. د نور رپورټونو سربېره د خبرونې په دوهمه برخه کې په هلمند ولایت کې د خونکو د وضعیت او د غراس د درسي سیستم د حالت په اړه وایي.
زموږ امتحانونه را روان دي، دوه درې ورځې ورته پاتې دي. معلمانو ته ماشینه ورکوي او زموږ امتحانونه هم په سبقانو شي نشته.
ازادي او اوریدونکو وریز پروګرام هم د خبرونې په دوهمه برخه کې ده. د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 1206 نیمه په ټوله افغانستان او ټوله سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدل شي. یو تازه څېړنه وایي په افغانستان کې د امریکا دفاع د وزارت د بیارغونې د یو پروګرام په ترڅ کې سلګونه میلیون ډالر ضایع شوي دي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر یا سیګار په یو نوي رپورټ کې ویلي چې د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د بیارغونې د یو پروګرام په ترڅ کې شاوخوا 615 میلیون ډالر ضایع کړي او یې په بې ثباته او کم دوامه پروژو لګولې دي. د سیګار د دې رپورټ جزئیات له اجمل ان څخه اورو.
د کاروبار او سبا د عملیاتو ماموریت په نوم دا پروګرام د 2010 کال څخه تر 2014 کال پورې د امریکا د دفاع وزارت په چوکاټ کې پر مخ بیول کېده چې هدف یې په افغانستان کې له پوځي عملیاتو سره هممهاله اقتصادي او انکشافي وده وچی. د امریکا کانګرس ورته 320 میلیونه ډالر منلی. خو د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش جان سوبکو دفتر په یو تازه څېړنې کې ویلي له دې پیسو څخه 615 میلیونه ډالر په داسې پروژو لګول شوي چې ډېرې یې د امنیتي اندېښنو، خرابو طرحو او نورو ستونزو له کبله نیمګړې پاتې شوي. د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو د مفتش دفتر د امریکا د دفاع وزارت د کاروبار او ثبات د عملیاتو د پروګرام په اړه څېړنه کې دا هم موندلې چې د دې پروګرام لپاره د لګول شوو پیسو نمایي یعنی 395 میلیونه ډالره په مستقیمه توګه په پراختیایي پروژو نه دي لګول شوي، بلکې په غیر مستقیمو او د ملاتړ په چارو لګول شوي. سیګار په خپل ریپورت کې زیاته کړې چې د دې څلور کلن پروګرام په ترڅ کې د هغو 314 میلیون ډالرو څخه چې په مستقیمه توګه په افغانستان کې د بیا رغونې د پروژو پر قراردادونو لګیدلې، یوازې 22% چې 20 میلیون ډالر کېږي پر داسې پروژو لګول شوی چې په بشپړه توګه پر معیارونو برابر او سپارنې ته چمتو وي، خو پاتې څه باندې 246 میلیون ډالر چې په مستقیمه توګه د لګول شو پیسو په سلو کې 80% برخه جوړوي پر داسې پروژو لګیدلې چې یا نیمګړی او یا هم په بشپړه توګه کارولو ته چمتو نه وي. سیګار زیاتوي د کاروبار او ثبات د عملیاتو د ماموریت په نوم د دې پروګرام نهات یا قراردادونو څخه 340 څېړلې ورته څرګنده شوې چې د دې قراردادونو د ترلاسه کولو لپاره ډیر کم رقابت شوه. همدارنګه له 340 څېړل شو قراردادونو څخه د شاوخوا 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت و قراردادونو یې هغه شرکتونو ته ورکړل شوې چې د امریکا د دفاع د وزارت د کاروبار او ثبات د عملیاتو د ماموریت د همدې پروګرام پوښانی کارکونکو مشرانو. همدارنګه د سیړنې په وینا د بیا رغونې د پروژو په عملي کولو کې غیر واقعي تمې شوي او په افغانستان کې د سیاست، کلتور، اقلیم او امنیت په شمول شرایط د پروژو په عملي کولو کې په سمه توګه په پام کې نه دي نیولي. سیګار په ریپورت کې زیاتوي په افغانستان کې د کاروبار او ثبات د پروګرام چلوونکو سره لدی چې د دې پروګرام د پایته رسیدو پر مهال ډېرې پروژې نیمګړې پاتې وي. کانګرس ته ویلي چې پروژې بشپړې دي او په دې توګه له دوی پاتې شوې نیمګړې پروژې په افغانستان کې د بیا رغونې نورو ادارو ته هم ونه سپارل شوې چې بالاخره تکمیل شي. دا د پروګرام په اړه د سیګار روسي ریپورت د یو شمیر افغانانو هغه انتقادونه تاییدوي چې وای په تیرو 15 کلونو کې د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې میلیاردونه ډالر مرستې څو کورنۍ او څه هم بهرنیو ادارو ځای کړي او د افغانستان لپاره په عملي ډګر کې ډېره کمه برخه لګول شوې ده.
دا اجمل ان پراپور کې مو اوریدل چې د سیګار یو تازه سیړنه وای په افغانستان کې د امریکا د دفاع وزارت د بیرغونې د یو پروګرام په ترڅ کې شاوخوا 615 میلیون ډالر ضایع شوی دی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د روزګان ولایت سیمیز امنیتی چارواکی وی د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې له تیر دریو ورځو راهیسې د عملیاتو پر مهال شاوخوا 1000 وسلوال طالبان مړه او ټپین شوي دي. د دې ولایت د امنیه قومندانۍ مشر مل پاسوال رحمت الله صدیقی د سې شنبه پورس ناوخته د جګړې په لومړی کرخ ازادي راډیو ته ویل چې د یادو عملیاتو پر مهال درې افغان سرتیر ټپین شوي او ګڼې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو نیول شوي دي. له دې سره خلک چې سیمې ته تازه د وسلوالو له شتون خپګ شوی دی ستانه شوی وای ډیر خوختی خو له دولت غوړی چی مرسته ورسره وکړي. د جګړې د غلمړی کرخه ته د ازادي رو خبريال شریف الله شرافت ورغله او په اړه ریپورت لري.
دا جګړه هر ورځ له سهار تر ماښام شروع وی د وسلوالو طالبانو او افغان فوجیانو ترمنځ. په دغه جګړه کې د ورځې له خوا بریا د افغان فوجیانو وی ځکه هوایی ځواک ملتیا کوي، خو د شپې له خوا بیا زیاتره وخت بریا د وسلوالو طالبانو وی ځکه هغوی شپنی دربینونه لري او افغان فوجیان بیا له هوایی ځواک بې برخې وي او د ورځې له خوا په جګړه کې ټوله انرژي مصرف کړې وي. دغه اوسنۍ جګړه د ترینکوټ ښار شمال ختیځ طرف ته په 1 کیلومتر کې د درایي په سیمه کې له تیرو شاوخوا څه کم 2 کلونو راهیسې روانه وه چې دوې ورځې مخکې افغان پوځیان وتوانېدل چې دغه سیمه تر خپل کنټرول لاندې راولي او د ترینکوټ ښار څخه 2 کیلومتره وسلوال طالبان نور هم لرې کړي. د دغه ولایت ځایي امنیتي مسؤلین وایي په دغه سیمه کې د عملیاتو پر مهال په تیرو دریو ورځو کې 1000 وسلوال طالبان مړه او ټپیان کړي دي. د دغه ولایت د پولیسو مشر مل پاسوال رحمت الله صدیقی د سې شنبې په ورځ ناوخته د جګړې پر لومړۍ کرښه ازادي راډیو ته وویل چې د یادو عملیاتو پر مهال درې افغان سرتیري هم ټپیان شوي او ګڼې سیمې هم د وسلوالو طالبانو له منګولو راخلاصې کړي دي.
دوی تلفات دیو پرون در راپور څخه چې موږ ته لا تازه راپورونه در رسیدلي ولی چې خلګو لیدل دي د دې په حدود کې یو سلویش نفره مرو زخمیان دي.
دغه سیمه چې د جګړې لمړی کرښه یادیږي په دغه سیمه کې کورونه جماعتونه لوټی لوټی سوي، باغونه کښتونه لمړی وچ سوي او بیا ورسته ټول سوځېدلې دي. اوس یوازې د باروتو او د وینو بوی تر سږمو کېږي او د انسانانو غوښې تر سترګو کېږي، بل هیڅ هم نه. هغه خلک چې سیمې د وسلوالو له شتون څخه پاکې سوي ډېر خوشحاله دي، وایي چې روانو جګړو ډېر ودردول او هر څه یې ترې واخیستل. دغه خلک اوس دولت ته خواست کوي چې د سیمو امنیت یې د تل لپاره سره وساتي او لاس نیوي دي وکړي
په ګوروانی یا د اګیو یا د چرګ یا د شلومبې باندې خو زه دا سره نه سم جوړولای وځنه ولکه دا اګیو په جوړ کوم ولکه یا په شلومبې جوړ کوم بل یا چې ما موږ د یو لس سره به د حکومت کومه کې همکاري وکړي
زه زما په ژوندونه نه خوشاله سوی لکه دا کمر بند شي ما سمور خپل مزو کترال او خپل ځایو ترال
وسلواله طالبانو تر اوسه د افغان پوځیانو د غیدا او پاړه څنګه دی ویلي خو لدی وړاندې ویلو چې د غلطۍ د افغان پوځ روان عملیات په شاتم بولی دي او ګنشمیر افغان سرتیرو ته مرګ جوړ لړول دي د افغان پوځیانو دغه عملیات لتیرو شاو خاصلو روز رئیس د دغه ولایت مرکز ترین کوټ شمال ختیځ طرف ته د سولې ازارګي او دغه راز درایي پسیمه کې د ځای چارواکو په خبره چې لا هم روان دي شریف الله شرافت ازادي رادیو د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ د جګړې لومړی کړه
لشکرګاشر او جنونور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
بل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت چارواکي وایي چې افغانستان کې د خپل مشتو ځواکونو د تجهیزاتو د انتقال لپاره به د پاکستان پر ځای لبلې هرې بدیل لارې ګټه پورته کړي دا څرګندونه ورسره حقیقي کې چې د پاکستاني رسنیو د ریپورت لمخې د هیواد په دی دا هیواد په افغانستان کې مشتو امریکایي پوځیانو ته د تجهیزاتو انتقال پر لارې د بندیدو د لارو د بندولو پړه غور کوي په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګې د اداري پلاوی یو شمیر غړي وایي چې د ناتو د تجهیزاتو پر مخ د پاکستان د لارې بندیدل به په دې هیواد کې د مشتو بهرنیو ځواکونو پر ماموریت کوم منفي تاثیر ونه کړي اکرام الله اکرام پی رپورت لري
روس سره هغه چې پاکستان په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته د تجهیزاتو د انتقال د لارې په بندیدو بحثونه پیل کړل په افغانستان کې د ناتو د غوس ملاتړ ماموریت کسه هم په ځانګړي ډول په دیاله نغږیږي خو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت د بیلابیلو لارو نه اکمالولای شي د ناتو د غوس ملاتړ ماموریت مرستیال وین کون فوکنر ازادي رادیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې په بیړنیو حالاتو کې دوی په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د دوام لپاره له بیلابیلو انتخابونو کار اخلي خغلی فوکنر په خپل دغه استول شوی پیغام کې د کوم ځانګړي انتخاب نوم نه دی اخیسته په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوی او شمیر غړي هم ورته نظر لري وایي چې د پاکستان له لوري د ناتو د تجهیزاتو د لارې تړل کېدل به د تروریزم په وړاندې پروانه مبارزه هیڅ ډول منفي تاثیرات ونه لري د ولسی جرګې د هم مرستیال محمد نذیر احمدزی په دیړه ازادي رادیو ته وویل
نو دا په افغانستان باندې هیڅ منفي تاثیراتونه لري ځکه چې موږ نورې لارې هم لرو چې ناتو ته لیږو لارونه دوی ته کومکونه ورسیږي نو ښه خبره به دا وي چې پاکستان دوی دوه مخي سیاست نه لاس واخلي او د تروریزم د منځوړلو په خاطر باندې صادقانه اقدامات وکړي
دا په داسې حال کې ده چې یو ورځ وړاندې نیشن پاکستاني ورسپانې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله ویلي چې اسلام آباد په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ته د تجهیزاتو او خوراکي موادو د انتقال د لارې په بندولو بحثونه پیل کړي دي اسلام آباد وروسته له هغې د دې اقدام هڅه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر رواني میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي وو چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې په احمقانه ډول پاکستان ته صد پاسه 3.5 میلیارډ ډالر مرسته ورکړي خو پاکستان په بدل کې امریکا ته یوازې چل فریب او دوکا ورکړي لدی وروسته د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې امریکا د پاکستان نږدې 2 میلیارډ ډالر مرسته ځنډولي او د ته اندېښنه نه لري چې پاکستان عکس العمل لخکار کړي د امریکا دفاع وزیر جیمز سمیتس په یو خبري غونډه کې د پښتنې ته په جواب کې چې آیا اسلام آباد به د امریکایي ځواکونو پر مخ د اکمالاتو لارې بندې نکړي ویلی د ته هیڅ اندېښنه نه لري په همدې حال کې د پوځي چارو یو شمیر کار پوهان بیا وایي چې پاکستان د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف په دغه مسایلو کې هر وخت د باج اخیستنې هڅه کړې ده لړډلې باری ارز ازادي رادیو ته وویل
که پاکستان واقعا داسې یو مرحلې ته امریکا او پاکستان ورسیږي چې هغه لاره بنده کې یو خدا دی چې امریکا کوچنی دولت نه دی د وړاندې څخه هر څه د مخه ارزیابي کوي او بیا عمل کوي. هغوی پخوا هم د مختلفو لارو څخه ګټه پورته کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې پر پاکستان د تروریزم نه د ملاتړ په برخه کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا فشارونه ډېر شوي چې پاکستان هم د امریکا په وړاندې دې اقدام ته هڅولې ده. د پوځي چارو د کارپو باری اریس په باور پاکستان چې د اقتصاد لپاره یو کمزور هیواد دی نشي کولای په دې برخه کې له امریکا سره خپل زور وازمایي، ځکه د په وینا د پاکستان دغه کړنه به امریکا اړ کړي چې په دې هیواد نور فشارونه هم راوړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
له احمد شیبر اورو چې د نړۍ خبرونو او مطبوعاتو په خپلو روسیو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
نیویارک ټایمز خبرونې د افغانستان د جګړې لپاره د واشنگتن له لوري پاکستان ته د مرستو د ځنډېدو مسله څېړلې ده. یو شمیر راپورونه وایي چې د دې مرستو اندازه $2 میلیارډ ته رسیږي او امریکایي چارواکي وایي تر هغو به دا پیسې پاکستان ته ورنکړي چې په خپله خاوره کې د حقانی شبکه او افغان طالبان نوي ځپلي. نیویارک ټایمز د محمد ساجد په نوم د یو کتونکو مقاله خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې راغلي چې د احساساتو له مخې دا خبره سم ښکاري چې هغه هیواد باید سزا وویني چې په تیرو 14 کلونو کې په افغانستان کې د امریکایانو له دښمنانو سره مرسته کړې ده. خود ورسپانې په باور باید پدې پوښو چې پاکستان تر هغه ځواکمن دی چې تصور یې کوو. ورسپانې د دې واک او ځواک په اړه د پاکستان جغرافیایي موقعیت ته اشاره کوي چې په لویدیځ کې قبایلی سیمې او غرونه دي او په ختیځ کې هوارې دشتې، چې له دې موقعیت څخه په خپل لنډ تاریخ کې د خپلو ګاونډیانو پر ضد استفاده کړې ده. د نیویارک ټایمز په مقاله کې وړاندې لولو چې دغه جغرافیایي موقعیت پاکستان ته دا زمینه برابره کړې ده چې په نږدې سیمو کې نیابتي جګړه مخته یوسي. د ورسپانې په باور د پاکستان پاوځ او د استخباراتو ادارې په پټه د هند مخالفانو او د افغانانو د مخالفانو ملاتړ کړی دی. نیویارک ټایمز بیا د پاکستان جغرافیایي موقعیت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ترانزیت لپاره مهم کړي او لیکي چې واشنگتن ورته تسهیلات له ایران او نورو نشي ترلاسه کولای. وی بریتانیایي ورسپانې ګارډین بیا د افغانستان د نشي موادو مسله په خپل تازه غنې کې څېړلې ده. د خبرسپانې لیکي په افغانستان کې د هیروینو کاروبار د بریتانیا او امریکا د ناکامۍ ښکارندوی دی. ورسپانې لیکي روسل شپارس کلونو او $1 تریلیون لګښته لا هم د افغانستان جګړه پایتنه درسېدلې، خو د لویدیز مداخله د دې باعث شوې ده چې افغانستان په نړۍ کې د مخدر موادو په یو مخکښ تولیدونکي هیواد بدل شي. ګارډین وړاندې لیکي چې څرنګه دغه هیواد له مخدر موادو خلاصېدلی شي. د ورسپانې په باور د افغانستان د کرهنې په برخه کې وړې پانګونې په میلیونونو بزګرانو ته کارونه پیدا کولای شي. دغه بزګران چې کوکنار کوي په دې ډول به عواید ترلاسه کړي او مخبتري وګرځوي. ګارډین د خبرې کړې مقالې په روسي کې لیکي کچرته نړیواله ټولنه د افغانستان د کلیوالو سیمو د ودې لپاره د کوکنارو غم وخوري، د غیواد په د مخدر موادو له تولید پاک شي او د شخړو کچه به هم لدې سره په افغانستان کې راښکته شي.
د امریکا د دفاع وزیر جیمس ماتیس چې هغه ته د ولسمشر ترامپ د ادارې د تر ټولو له درناوي برخمن غړي په توګه کتل کیږي، هڅه کوي چې په پاوس کې د خدمت خپلې خوږې او ترخی خاطرې له پوځیانو سره شریکې کړي. هغه پروسه یو کله خپل پوځیانو سره په لیدونو کې داسې خاطرې بیان کړي دي چې له دې مخکې نوې بیان کړي او په دې توګه غواړي پوځیانو ته ځان ورنږدې کړي. فرانس پریس خبری اژانس په یو رپورت کې د هغه وروستیو سرګندونو ته اشاره کړې چې مهمه برخې نوري وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تیره میاشت د کیوبا په ګوانتنامو ټاپو کې د امریکا د سمندري ځواکونو له اړیا او د امریکا په خاوره کې دننه له دریو نورو پوځي اډو څخه د کتنو په ترڅ کې د خپل شخصیت هغه اړخونه په ډاګه کړي چې په واشنگتن کې ډیر نه دي لیدل شوي. نوموړی په واشنگتن کې ډیر په ښکاره په غونډو کې ځان نه راڅرګندوي، خو کارونه په جدي ډول مخته وړي. په ګوانتنامو کې د سینما او تیاتر په یو سر خلاصې سالون کې سرتیرو او د هغوی د کورنۍ غړو ته په یوه غونډه کې چې د اسوشیټد پریس له خبریال پرته د نورو رسنیو استازي نول متس خپلو پوځیانو ته په ډاګه وویل چې دی دلته د دې لپاره نه دی راغلی چې دوی ته لکچر ورکړي یا د یوه متقاعد جنرال په توګه د خپل ځان په اړه هغوی ته خبرې وکړي. هغه د خبرو په یوه برخه کې وویل غواړي چې د څو دقیقو لپاره ټول ځان آرام احساس کړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز متس د هغه وخت یو خاطره چې په عراق کې دند تر سره کوله بیانوي او وایي د عراق په لویدیځ یوې لرې پرتې دښته کې ورته وویل شول چې له یوې حملې بچ شو. یو سخت دریځي عرب مخکې له دې چې د متس او د هغه د ملګرو پوځیانو د موټرو کتار له سیمې تیر شي په سړک کې یو ماین ښخ کړی و. متس وایي چا چې دغه ماین ښخ کړی و نیول شوی و او دته وویل شول چې هغه په انګلیسي هم خبرې کوي. متس وایي له هغه سره یې ولیدل، سګرټ او کافي یې ورکړه او په دې اړه چې ولې دا کار کاوه دته یې وویل چې دی او نور پوځیان یې په دې خاطر وژل چې د خپل هیواد په خاوره کې د بهرنیو پوځیانو حضور ډیر په غوسه کړی و. متس وایي دغه سخت دریځ ته یې وویل چې د ده دغه احساسات درکولی شي، خو دا ډاډ یې هم ورکړل چې دی د ابو غریب زندان ته چې هغه وخت یوه لویه رسوایي راپورته کړې وه روان و چې د دغې ستونزې غم وخوري. د امریکا دفاع وزیر د خپلو خبرو په دوام وای کله چې د ابو غریب د زندان مسله راپورته شو د حملې په تور نیول شوی عراقي ورته وویل چې که دی یو عادي زنداني وانګیرل شي ایا د دې امکان شته چې یوه ورځ وکولی شي امریکا ته مهاجر شي. متس وایي د هغه له دې خبرې ورته دا احساس پیدا شو چې د امریکا د خوب لیدلو ارمان د نړۍ په ګوټ ګوټ کې تر اوسه څومره قوي دی. د اسوشیټد پریس په لیکنه د عراقي سخت دریځ او د کریسمس له جشن مخکې له نورو پوځیانو سره د لیدنو کتنو په ترڅ کې د متس نورې کیسې یو هدف هم لري چې نوموړی یې په اړه وایي دغه خاطرې د دې لپاره له تاسو سره شریکوم چې دا په یاد ولري چې تر ټولو بده ورځ هم تیریږي او موږ له تاسو دا تمه کوو چې یوې لوړې مرحلې ته مو ورسوئ. متس وایي موږ ټول تل لیواله یو چې سم کارونه وکړو او کله چې هغه په ګډه کوو کارونه سمیږي. د امریکا دفاع وزیر په شمالي کارولینا کې په یو پوځي اډه کې پوځیانو ته د خپلو خاطرو په لړ کې په پینتاګون کې د 2000 لومړي کال د جون د میاشتې د یوې غونډې خاطره هم بیان کړې او وایي د جورج بوش د ادارې یو لوړ پوړي سیاسي چارواکي دا پوښتنه ډېره مطرح کوله چې تر ټولو امنیتي ستر ګواښونه له کوم لوري امریکا ته متوجه دي. هغه زیاتوي پوځي چارواکي چې په دې اړه توضیحات ورکول په ډاډه دا خبره وکړه چې دې ته په پام سره چې په دې برخه کې سړی په ډاډه څه نشي ویلی، خو یو ځای چې امریکا باید مطلقاً له غزان لري وساتي او په جګړه کې پکې ښکیل نشي هغه افغانستان دی. متس وایي له دغې غونډې 15 میاشتې وروسته دی د ځانګړو ځواکونو د یوه جزوتام د قمندان په توګه د عربو له بحیرې له یوې پوځي کشتۍ څخه په هلیکپټر کې د افغانستان پر لوري روان شو. متس له خپل جزوتام سره د دې هیواد جنوب ته د دې لپاره تللی و چې پر طالبانو په کندهار او شاوخوا سیمو کې حملې پیل کړي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت څخه یې شنو چې موږ د وبو باندې بس
په لاس کې فکر چې محکمې له خوا
کې ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
د کاناډا چارواکو هڅې پیل کړې چې د ټولنیزو شبکو له لارې د مصنوعي ذهانت د کارولو په واسطه هغه کسان معلوم کړي وي ساري چې د ځانوژنې هڅه کوي. د دې موضوع جزئیات له اسمت سروان اورو.
د کاناډا حکومت غواړي چې له مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس څخه په استفادې په ټولنیزو رسنیو کې هغه کسان وڅاري چې د ځان وژلو یا انتحار هڅه کوي. د کاناډا حکومت په دې برخه کې د مصنوعي ذهانت له اډوانس سیمبولیکس کمپنۍ سره همکاري کوي چې د ځان وژنو مخه ونیسي. دا شرکت په ټولنیزو رسنیو کې د 1,60,000 کارونکو پوسټونه څاري چې آیا د ځان وژنې والکیا پاکستان او کناشت تر کاناډا وړاندې زینو نورو هیوادونو هم له ټکنالوژي څخه په استفاده د ځانمرژونکو د معلوماتو او د حقوقو د انتحار د مخنیوي لپاره کار اخیستی دی. د تیر کال په نوومبر کې فیسبوک شبکې د ځانمرژنې د مخنیوي لپاره د مصنوعي ذهانت وسیله نړیوالو ته وړاندې کړه. د فیسبوک هدف له هغو کسانو سره مرسته وچی په پوسټونو یا فیسبوکی لیکنو کې ځان وژنې ته لیوالتیا موجوده و. انسټاګرام هم تیر کال دې ته ورته وسیله وړاندې کړه چې د هغو کسانو ویډیوګانې ښودلې چې ځان وژونکي افکار لري. د کاناډا د حکومت پروژه په روانه جنوري کې پیل کیږي او په جون کې پای ته رسیږي. لومړی به دا پروژه په تجربوي ډول د ټولنیزو رسنیو د کارونکو پوسټونه وڅاري. 15 کاله وروسته به د کاناډا حکومت پریکړه وکړي چې آیا دوام ورکړي او که ورنه کړي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز. آذربایجان وی په افغانستان کې د خپل 1600 ځواکونو شمیر زیاتوي. یونان او د مهاجرو د چارو ادارو له اروپای ټولنې غوښتل چې په اروپای ټولنه کې د کډوالو د بیا ځای پر ځای کېدو په پروګرام کې مستحق افغانان هم شامل کړي. امریکا د روسیې هغه اشاره رد کړې چې ګوندې د متحده ایالاتو پوځ د سوریې په لویدیځ کې د روسیې پر یوې پوځي هوایي اډه کې د ډرون الوتکو په برید کې لاس درلود. جرمنی په دې هیواد کې د ایران سفیر احضار کړی دی او د هغو اشخاصو ډلو په اړه د جاسوسۍ په باب ورته خبرداری ورکړی چې له اسرائیل سره نږدې اړیکه لري. او ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر د روانې جنوري میاشت په 14 نیټه په سپینه ماڼۍ کې له خپل قزاقي سیال سره ویني. د هلمند درې ولسوالیو د خون کوماشونه ولې زندیدلې دي؟ د هلمند خونې او روزنې رئیس پړه د اړوند ولسوالیو پر امیریتونه اچوي، خو د ولسوالیو امیران وایي د معارف ریاست غفلت کړی دی او پر وخت دوی ته ماشونو چیکونه نه دي امضا کړي. په دې اړه تفصیلي رپورټ زموږ همکار محمد الیاس دایی جوړ کړی دی.
د سهار پر 8 بجې پیل شوی شونځي 9 بجې بے نظم ښکاري. زده کوونکي د ټولګیو بهر ډلې ډلې ګرځي او ځینې په خپلو کې ملنډې وهي. تا د لشکرګا څخه لري د ګرش کولسوالۍ د شیخ ابوالفاته بوستي د منځني شونځي په انګړ کې د سلګونو زده کوونکو د درسونو د ویلو وخت خو د ښوونکو د حساب له امله تدریس نسته. زده کوونکي وایي ښوونکو ورته ویلي دي چې تر هغو به درس ورنه کړي چې دولت د دوی د دوو میاشتو پاتې معاشونه ورنه کړي.
مانو محمد ادریس حلیم مشکل ده استادان ته ماشینور کې د دوی درې ورځې کې چې مشته درسونه نه راکړي او امتحان مم دغه زمرد اینډ ورځ دغه مرد دغه ورځ نو بعد استادان ته ماشور کول چې هغه مشته تدریس راي.
عبدالقادر مسلم یار مشکل لغه چې د معلومات ماشینور کې او مشته دغه درس تدریس نه راکړي.
مانو جاوید احمد انا سمز انت نور معلومات دغه ماشینور کې چې مونږ روان دي په دغه درسونه نه ورته وای.
سمجنت مونږ روان دي دوه درې ورځې ورته پاره دي معلومات ماشنور کې او زموږ انتام نام سبقانو شي نه ست.
ستونزې وازې دا کول زامه شوونکو د ماشینو نه د اوس د معرف رسمي شوونکو ته هم دوه میاشتې کېږي چې ماشینه نه دي رسیدلې. د شیخ ابوالفاته بوستي په منځني شونځي کې د ګرشک د نږدې اکثرو شونځیو شوونکي راټول شوي دي او پر یو زاړه ایراني فرش نیم لمر او نیم سیوري ته ناست دي. دوی وایي بل کار نه لري، د کلي د دکاندار قرضدار دي او نور د یوې ګولې ډوډۍ توان هم نه دی ورپاتې.
استادان دلته ولاړ دي، دا د څه دپاره ولاړ دي؟ دا د یو اتصاب په خاطر ولاړ دي. خپل اتصاب د به تر خپل ادب تر ختمېدو پورې ادامه ورکول کیږي، ځکه چې دا درې میاشتې کېږي چې هېڅ استاد معاش نه دی.
رئیس معرف فله استاد ویلي وه چې څه معاشونه وتلې دي. موږ چې د مدیر معرف سره تماس نیولی دی، مدیر معرف ویلي دي چې دغه دې یا نه مدي اوس ایستلې.
چا ته 3000 ورکړي وي، چا ته 100 ورکړي وي، خو یو 6000 روپۍ معاش دغه چې 2000 روپۍ وي ګرځولې دي. او موږ ته خپې معاش د هر نفر څخه تقریبا 16 افغانۍ ګرځي.
دغه درې معاش چې موږ ته پیسې نه راکړي او موږ اړین ودی ته یو چې دا ولې دوی موږ سره داسې کوي.
د شوونکو د دې خبرې چې د ماشینو توزیع پر وخت د دوی نه د معرب د مسولینو لخوا پیسې اخیستل کیږي څوک ښکاره ثبوت نه لري، خو د شوونکو د ماشینو په برخه کې اساسي ستونزه چیرې ده؟ د ګرش کولسوالۍ د شوونې او روزنې امیر محمد ناصر میروي او ستونزه د بودیجې په کسر کې ده، خو څنګه ولې د شوونکو د ماشینو پیسې کمې سوي دي؟ میر مشخص ونه ویل، خو زیاته کړه لوړ پوړي چارواکو په دې برخه کې غفلت کړی دی او د دوی ماشینو زندګولې دي. د معرف د ریاست مسولین چې ښوونکو ته په معاش نه رسولو کې پرشکاري یو پر بل تورونه لګوي. د هلمند د ښوونې او روزنې رئیس پویالی قدرت الله یعقوبی وایي د ګرشت لپاره د ښوونې او روزنې امیر غفلت کړی دی او پر وخت یې فورمې نه دي ډکې کړي. په داسې حال کې چې د ګرشت معرف امیر محمد ناصر میر وایي د تیرې میاشتې پر څلورمه نیټه یې د شپاړسم په نوم فورمه چې معاشونه پرې اجرا کېږي مستوفیت ته سپارلې ده.
دا مثابته کړې ده او هم یې په اسنادو ثابتو. موږ د کوس تر څلورمه پورې موږ شانزده تر مستوفیته رسولې ده چې شپږ ویشت ورځې لا د مالي کال پاتې دي، خو بیا هم ماته کسر د بودیجې راځي. نو نور زما مسؤلیت څه دی چې ماته شپږ ویشت ورځې د کار نور لا هم پاتې وي او ما خپل پروسه د ادارې خلاصه کړې، ما خپل پروسه کاغذي خلاصه کړې، خپل مسؤلیت مې ادا کړې. نو نور خو مسؤلیت زما هغه نه دی چې خدای نه کرده د خپل صلاحیت یا د خپل مسؤلیت څخه اضافه کار وکړي.
د پوهنې د ریاست یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دي چې د پوهنې د ریاست په چوکاټ کې د اوسنیو معلمینو او ممرینو په موجودیت کې تر نوي ډیر کسان مقرر شوي دي او د رسمي معلمینو پر ځای ماشونه تازه مقرر شوو کسان ته ورکول شوي دي، ځکه نو د بودیجې د کسر یا کمر سره مخامخ شوي دي. خو د هلمند د معارف رئیس پوهیالی قدرت الله یعقوبی دا خبره نه مني.
کاملا موږ دردو، یعنی موږ اضافه د تشکیل باندې هیڅوک نسی وکړلی، دا د قانون خلاف عمل دی، هیڅوک نسی کولی. یعنی حتی د معارف وزارت مسلسل مکتوبونه راغلي دي چې تاسو خپل تشکیل پوره کړئ. کسر د بودیجې چې راځي نه یوازې دا چې دا په ګریش ولسوالۍ کې د کسر بودیجې راځي، خو باید د هلمند په ټولو ولسوالۍ کې د کسر د بودیجې رامنځته شوی، نه یوازې دا چې په ګریش کې. دلته وظیفوي غفلت شوی دی. کسر د بودیجې په هغه صورت کې رامنځته کېږي چې د ټولو هلمند معاشات باید د یوې میاشتې پاته وای. دا چون دی یوازې د ګریش ولسوالۍ پاته کېږي، زموږ مشخصا موږ ویل چې شخصا د پوهنې امیر په دې برخه کې څه مشکلات لري.
شاغلی یعقوبی د نویو مقرریو خبره په داسې حال کې نه مني چې د دې ریاست مالیه او ادارې مرستیال ادریس افغان وایي د پوهنې د وزارت د یو مکتوب د امر له مخې نوي کسان مقرر کړي دي او دغه مقرریو د دوی بودیجه د کسر سره مخامخ کړي ده. دی وایي تر هغو چې نوی مالی کال پیل نه شي د ښوونکو معاشونه نه شي ورکولی. د زیاته کړه د سنگین او ناوې ولسوالیو د ویوې خو د ګرش ولسوالۍ د ښوونکو د دوو میاشتو معاشونه د بودیجې د کسر په خاطر ځنډېدلې دي.
ستونزه په دې کې وه چې موږ وزارت مقام په هدایت خالي بستونه ډک کړل چې دغو بستو په اساس وزارت مقام موږ ته دغه بستو مطابق بودیجه راکړې وه. نویو بستونه مو ډک کړل دغو په دغه خاطر چې نویو بستونه موږ خالي بستونه درلودل، هغه استادان مو نوي استخدام کړل دغه په دغه خاطر بودیجه د کسر سره مخ.
د یادو درو ولسوالیو د ښوونکو معاشونه نږدې 15 میلیون افغانۍ کېږي. ویل کېږي د پوهنې ریاست په یو شمېر هغه بستونو کې هم کسان مقرر کړي دي چې د مقرري صلاحیت د دوی تر توان لوړ او په وزارت پورې اړه لري. په ولایتي شورا کې د ګرش د خلکو استازی ګل آغا مسلم وایي د معارف رئیس ورسره منلی دی چې د ښوونکو معاشونه اخیستي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به د معارف رئیس قدرت الله یعقوبی شورا ته وروبولي او په دې اړه به وضاحت وغواړي.
ما چې تر ډېر حد پورې پوښتنه کړې د رئیس معارف سره، رئیس معارف پخ وویل چې معاشونه ایستلي دي وړي دي. بیا چې مو پوښتنه وکړل معاشونه نه وتلي، رئیس صاحب معلومات نه درلودلی. موږ دا اوس پیلن پر دې باندې ناست درلودله، غواړو چې د رئیس صاحب معارف راوغواړو، د هغه سره پوښتنه وکړو، معلومات ځینې وکړو، لکه څنګه چې دا اوس پوښتنه تا وکړه دې په هکله باندې معلومات ځینې وکړو، پوښتنه ځینې وکړو چې مشکل په چیش کې دی، ولې داسې کېږي.
څو ورځې وړاندې په هلمند کې د ودان افغانستان د ګوند د ساوي دفتر مسؤلینو په لشکرګاه کې د معارف پر وضعیت د دریو میاشتو په اوږدو کې د یوې ترسره شوې سروې نتایج خپاره کړل چې په کې راغلي وو چې د هلمند د ښوونې او روزنې بهیر په تر ټولو بد حالات کې دی. په هلمند کې ټول دولتي او خصوصي ښوونځي 422 دي چې یو 32 دولتي ښوونځي د نامنو له امله د زده کوونکو پر مخ تړلي دي چې د ځینو شمیرو له مخې تر 1000 ډیر ماشومان یې د زده کړو به برخه کړي دي. محمد راستي، تازه دی رادیو هلمند.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا زهر سلامونه ونی کی هلی ومني ستاسو خوشی او خوشحالي مو هیله ده لکه څنګه چې خبري است پدی ورستیو کی یو ځل بیا په پاکستان کې د افغان کډوالو ژغونه د کوربه هیواد د فشارونو لکبل پورته کیږي ځکه پاکستان افغان کډوالو ته یو میاشت وخت ورکړی چې بیرته خپل هیواد ته ستنسي او وای په غیوت کې د افغان کډوالو د اوسېدو مدته د 2018 کال په پای کې ختمه شو خو افغان حکومت د پاکستان د پریکړه د نړیوالو کنوانسیونونو خلاف بولی نور منځن روم په سر کې د شمیر هغو کډوالو خبري او رچی په همدې اړه راستولې دي ورس سبا په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت یو چارواکي خبري هم اوري چې په دې اړه یې څه کړی دي
السلام علیکم زه د هیله لرم چې پاکستان نن سبا په افغانانو په ماجر خسته ده او د ځینې سړي شپې په افغانستان کې د دیوینې استه وخت ورکړي چې په یو ناسي رپورټ ما سروږي په دکانو کې ماجر څنګه یې په لارو کوڅو کې هم څنګه یې او افغانستان ماجر شکه ما د هیله ده چې دوی دې نه ډاریږي او خپل وطن ته راشي ان شاء الله چې دوی خپل یو تراشي خوري به خپل یو جوړ کی او نړیوال شکه ما ده یله د کوم ملکونه اله افغانستان سره د پخلاص تنګي پخلاص مټ باندې کوم کونه امدادونه وکیل کسانګه د پاکستان کې وسو او نن سبا د سپر طاقت ده او په خوار مظلوم ملت باندې د ظلم کې نو افغانان د خپل وطن ته خیر سره راشي او نړیوال دې ته کوم کونه ورسره وکړي مرسته دې چې او د افغانستان به خدای بیا مغسد کوم پخواچ آباد خدای دې دغه آبادی او کامیابی به وسلام په احترام
السلام علیکم د ازادي رادیو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم زه د پاکستان د پښین د شهر څخه د ټلیفون پر کار شوم دلته یاره د ماجر سره ډیر سخت ظلم روان دي د ماجر کارتونه جوړیږي یو نفر ماجر کارتو د بغیر رشوت نه پریږدي تقریبا په نفر باندې 2 روپۍ غواړي نو کچیر دغه زموږ ژغ تر مسولو چارواکو پورې ورسوي ساسه یو جهان مننه په مخه مو شه
محمد رحیم خبر پاکستان کی افغانستان کی طرح وقت پر پاکستان افغانستان کی جگہ یا سره حال ته مهاجر غم خدي هم نو ورته کوي دا پیغام نه دی چې سره غني په پاکستان کې ټول مهاجر په بشپړ ډول دواله راو مته سلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فضل قدیر وطن یارم کله چې ترامپ پاکستان ته سلیری ساته وخت ورکا او پاکستان ولګي دا غي په مقابل کې داسې او د تفاهم فیصله وکړه چې افغانانو ته یو میاشت وخت ورکړلو دا د بین الاقوامي قوانینو سره سره خلاف ورزی ده که پاکستان کې بشر حقوق نارې وفي چې موږ مربوطه کارونه کوو نو ایا دا مربوطه کارونه نه کوي دا د افغانانو سره سره سر جفا ده بلکې دا د نړیوال قوانینو سره سره سر جفا ده بې دا دی چې په پاکستان کې مربوطه یونیسیار د دې پښتنه وکړي اقوام متحده د دې پښتنه وکړي ایا دا د کوم قانون لاندې د کوم مایدې د لاندې د کومې دفې د لاندې د دې تفصیلي ساته وخور د یو میش وخور کوي چې افغانان په یو میش کې افغانستان ته انتقال شي دا سره سر خلاف ورزی ده خو دې دیو کې چې زما پیغام خور کوي تستاسی ټولنه یو جهان مننه سلام علیکم
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ضد افغانستان د زابل ولایت شادی ولسوالی غرب یار خبرې کوم په پاکستان باندې چې امریکایانو فشار راوست پاکستان اوس په ماجرو باندې ملنډې وهي دا پنجابیان دي ټول د افغانستان و وګړو ته ټول علماو ته ټول د افغانستان و مسلمانانو ورونو ته زه دغه پیغام پرې دم چې په لیاز خدای په لیاز قرآن د خپل وطن په صحیح معنا سره راځي جوړ کو پرې دی دا د پنجابیانو غلامي پرې دی نن او سبا دا غلپرونه راشي تاسو وګورئ په پاکستان کې په سند کې بلوچستان کې په دغه منطقو کې په ماجرو باندې سال د خپل کورونه خپل اولادونه یې پاته دي دا سنې باندې د کوي ما بسو ته وړې اوس د امریکایانو چې په یو رقم د مرسته ترلاسه کوي تاسو ورته په پاکستان کې دغه د ماجرو وسال د تر بدره خاطر سره نو دغه څه مکه وی راځي چې لاسونه سره ورکو او د خپل وطن په خپل جوړ کو نور کری د خپل خاور څخه تر کومه جا پورې د موږ د افغانستان پاکه خاور ده اغم دې نه تکه کو دغه جما اواز خامخه ازادي راډیو کارکون کوته سلامونه وایم بعد له سلامه دا جما پیغام خامخه خپور کی دا باید دا ټول ولما ټول مجاهدین واوري ټول افغانستان وګړي که هر څوک کې زارګان دي که وزبکان دي که پټان دي که تاجک دي که هر څوک کې باید دا جما واوري او لا سره ورکه دغه څه مکووي وسلام په احترام.
دوستانو استاسو نظرونه مو اوریدل. پاکستاني رسنیو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر مرستیال زردشت شمس له قوله راپور ورکړی چې وایي هیڅ امکان نه لري چې په یوه میاشت کې ټول افغان کډوال له پاکستانه ووځي. له ښاغلي شمس سره په دې اړه ملالۍ بشیر مرکه کړې ده او په سر کې په پاکستان کې د ثبت شویو او نه ثبت شویو افغان کډوالو د شمیر په اړه پوښتنه کړې ده.
اوس مهال د یونیسیر ارقام چې دي ثبت شوي یا د پیوار کارت لرونکي افغانان چې دي هغه یونیسیر وایي چې 1.4 میلیون دي یا سوار لس لکه. خو په هغې کې په 2010 کال کې نږدې 6000 بیرته هیواد ته تللي دي. نو اوس موږ دا ویلی شو چې داسې 1.5 لک خواوشه ثبت شوي افغانان دي چې یونیسیر د مهاجر په توګه باندې پیژني. نه راجستر چې دي یا بې اسناده افغان کډوال هغه مخکینی تخمین د پاکستان حکومت دا و چې نږدې 1 میلیون افغانان دي. د 5 جنوري پورې ارقام 1 لک یا 2000 ته رسیدلی وو. نو زمونږ تخمین دا دی چې ممکن 8 لک نه پورته شي، 9 لک پورې دا ارقام لاړ شي. نو ممکن 2.2 2.3 میلیونو ته دواړه ارقام ورسیږي چې د ټولو افغانانو تعداد بدونه چې هم راجستر شوي هم بیا اسناده.
په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د اوسېدو اجازه یوازې 1 میاشت تمدید شوې ده. په دې اړه ستاسو وروستۍ هڅې څه دي؟
بالکل، دغه موضوع موږ لپاره د تشویش وړ ده، ځکه دې کې څو خبرې دي. یو، دغه دوامداره د داوطلبانه د بیرته تلو پروسه چې ده، چې د یونیسیر خوا کډوال چې بیرته په خپله خوښه هیواد ته ځي هغې ته یو څه مالي مرسته یو څه امکانات ورکول کېږي. په ژمي کې عموما هغه پروسه هم درېږي، مارچ کې به بیرته پیلېږي. نو په 1 میاشت کې دغه په دې هم ستونزمنه ده چې دغه پروسه هم ولاړه ده او هغه کوم پیکیج چې ورکول کېږي هغه اوس نشته دی. بل دا دی چې لکه څنګه د ارقام موږ یاد کړو چې د 2 میلیونه پورته افغانان دي دلته، نو د 1 میاشتې په موده کې ډېر عملي نه ښکاري. که نه یو غټه انساني مشکل به رامنځته شي او داسې یو واقعي بنانه نېټه وټاکل شي وکولی شو چې د کډوال په د دوی په خپله خوښه او یو عزتمنده توګه باندې خپل هېواد ته ستانه کړو. ولې یو خبره مهمه ده چې په هر صورت زمونږ کډوال هم آمادګي ولري په د ستنېدو. دوی هم باید په دې فکر نشي چې د ډېرې مودې لپاره دلته پاتې کېږي. دلته شرایط سختې دي ورځ په ورځ. نو ممکن که یو مودې پورې دوی ته د مودې وغځول شي د پاتې کېدو، نو هغه موده هم بیا ختمېږي. سره دې چې دغه تعداد په میلیونونو کې چې کله د دې انسانانو تګ هلته ستونزمن کار دی، مشکلات به زیات وي. خو به هر حال موږ هم په حکومتي سطح باید آمادګي ولرو او هم زمونږ کډوال ذهنن آماده اوسي چې بیرته هیواد ته لاړ شي.
تاسو ویلي و چې ستاسو هڅه به دا وي چې د پاکستان څخه وغواړئ چې لږ تر لږه د 6 میاشتو لپاره دغه موده تمدید کړي. نو آیا دغه خبرې ته کومه خوشبیني شته؟
نه، لا تر اوسه دی. حتی هغه کابینې چې دوی کوم تصمیم نیولی دی هغه هم موږ د مطبوعاتو د لارې خبر شوي، یعنی رسما موږ تقاضا هم کړې ده. موږ ته اوس پر رسما کوم مکتوب یا کوم خبرتیا نه ده رالېږلی. د دوی دغه چینلونه چې موږ سره په ارتباط کې یا د سرحدات وزارت یا د بهرنیو چارو وزارت، په دې اړه یو څه هیله مندي شته دی، ځکه چې دغه ضرب الاجل چې دی دا غیر واقعي بینانه دی.
آیا دا ویلی سو چې د پاکستان دغه اقدام پر پاکستان د امریکا د مرستو د بندولو له پریکړې سره تړاو لري؟
البته دا خو تاسو خپله پوهیږئ، یو څه د دې سیاسي او ځانه دی موضوع په دې باندې تاثیر کړی دی، دینه انکار نشو کولی.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر مرستیال زردشت شمس و چې وایي د افغان کډوالو د اوسېدو د ضرب الاجل د تمدیدېدو لپاره هڅې دوام لري، خو افغان کډوال باید آماده وي چې له پاکستان خپل هیواد ته ستنېږي. نور شکایتونه او ستونزې مو هم را رسېدلی دي چې دلته به یې له تبصرې پرته واورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه پولاد لوګر ولایت د ریونی فالین تاریخ
سرات لامس کیم من باندې من غاز رکیته کچا کوله کرو غاز بل وطن غاز سرحد دا غرونا دی آبادی نستا پکی نستا دا پکی کی کوم یو دی باندې چرس مس کرو هغه حکومت را باندې بانک مجبور حکومت بھائی مکرا من بچا کر حکومت بھائی مکر بچے ضرور ضرور کی حکومت مگر سوالی کرا بولے گی سلام علیکم
السلام علیکم زاد خوش خیو یالتان مایوب کیم اصلا خبر دکوام تیر کال دسمبر میں آج کی مکتا دماغ بین و معاشن را کشوی ہو اوز بودا پی کمی کمی پیسی دولت را لگی دکار اٹھو نیزو چارو ریاس وزارت آغاز تمامی شی اوز کی دریم خیصا مایوب بین لار پاتی دی پیسی ختم شوی منگ داسی بیکارا بے روزگار ناست منگ یہ کہو کہ داغا وزارت منگ دی پاتی مایوبینو کہ تقریباً تلور پنجا زارا مایوبینیو نمائی تحباکلا یہ اوزو زارا مایوبین بپاتی وی داغا پیسی زر روالی گی منگ زر رتن وی تلارو دیر وقت پکار دائی منگ ہی کہو کہ جزما خبر دے مایوبین و ریاست تا دیکھ ما ورسوائی احترام و سلام
زابل ولایت د نینو بار د ولسوالی ته خبره کوم بعد له سلام مزمر د نو بار د نینو بار ډیر خلک د کلی دی ځینې یخ طالبان او د عسکرو لخوا شپیتایانه لپاره مخبرو کلي کې شهیدان لري خو هیڅ کار دولت نه ورته کوي نه مکتب لري نه شپخانه لرو نه یو ښه جامه لرو زموږ ولسوالي ته دوه کانتینرو کېږه دلته مو د قومي مشرانو یو څو په مرکز کلات کې ناست چې کاروبار پرا کوي
واکسین کرکڑی دا واکسین مشنه را کې د دې ته روغ غشت کې چې واکسین کې موږ بس تکړې د واکسین ته خپاتې دی یو څه کې په خدای دې قسم نه کې چې په دغه د کلی کې تر پیډې راځي احد نن رواسي تاسو نه د فلو نه نو نه څنګه ورته شي نو زه غواړم چې دغه زما زه خپل شي خبر کې والسلام سلام علیکم
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت دلال کلی ولسوالۍ د چکنود د کنه ګلدین تاسو سره په تماس یم زه زړه کوم ډک ټک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته او د ټول اوریدونکو ته دولت چې بار بار چغې وخی چې موږ کوګنار لاو او دا کو دا کو او د کانال سل په سل باندې کوګنار دا پښوی یو تاریخ ته پښوی یو موږ کمپین لرو دا کو دا کو دولت عوام سره د افغانستان خلکو سره کومک شي کړی دولت افغانستان خلکو سره مرسته شي کړی دي افغانان چې په جیلونو کې پراته دي په پاکستان کې باندې دي په ایران کې باندې دي دولت هغه بوختنه ول نه کوي چې هغه اخلاص کې او هغه په برېښمانه تو غوڼه هغه ول کیږي پازول کیږي دولت یو د حکومت چې کم پاس کوبنه چې موږ سازو په دغه قانوني یا په 3000 روپیا او 5000 روپیا دغه لري قیمت لري موږ نه شل در افغاني په دې باندې 15000 افغاني په دې باندې موږ نه دي ام په مېخت مېخت باندې موږ نمبر موږ لن راځي دا موږ مجبور چې موږ شل در افغان کې ورګوځي کته مریض ته پکو دي بس او دې اجلانه توګه باندې مریض ته پکو دي موږ مجبور چې هغه پاکستان لوي سو موږ مجبور چې هغه موږ هندستان لوي سو موږ مجبور چې هغه بلکې بر ممالک لوي سو په افغانستان کې نه سپاتال شي په افغانستان کې نه بيجي دیم شي په افغانستان کې نه کار بر روزګار جون شي چې موږ په کې کار خپل به خپل وطن چې خپل به باندې چې کار روزګار پیدا شي کوم مرسته کوم کومه کونه چې بار نه کیږي د افغانستان سره اخو غریب سړي دا ونه رسیدا اخو غریب سړي سره هغه مستونه فل اچا سره کې جامغه اما خلکو سره کې چا پلاس پني واکې اختیاري نو مجبور دي چې د افغانستان خلک یا افغانان خلک یا د خانان خلک مجبور دي چې د کوګنارو کړي دغه یو خل درو په 15000 افغاني
چې دا پاسپورت په نږدې داتې سي به موږ کم ځنه کو په افغانستان کې خو نه کار شته نه جون شته مریض دی ته پروت دي نو موږ په دې باندې حکومت موږ ته بار بار چیغې وهي یو پاکستان ته زموږ تګ راته چې دی لکه خارج ملک له چې دي دومره ته سخت شوي دي ولې دولت دا زموږ پوښتنه نشي کولی پاکستان ته سینې ګولي وسلام الله دې وکړي چې زموږ دا پیغام نشر شي.
هلو السلام علیکم دا پکتیا ولایت څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. زما غوښتنلی ولسمشر محمد اشرف غنی څخه داره چې ډیر زر تاسو دا پهنی وزیر معرفي کړی. که چیرې د پهنی وزیر معرفي نه کړی په ټولو تلور د شولتي کې دي ټولو خونکو ټول کارونه بند پاتې دي.
دا زاده را دو کار کوونکو او ریدونکو ته زما سلام او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ازره ولسوالۍ د بارې شوترین تماس کیم. د افغانستان د ولپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر دی ولایت د ازره دی ولسوالۍ د بارې شوترې د اوبو چې کومه پروژه ده هغه شپږ انچې پاکې درې انچې اوبو نه راځي دو انچې هم نه راځي او کچیر درې پیسو کوم بوتي یا مثال دغه مشران کوم مشکل لري خدای دی وی کی د افغانستان لوړپونی چارواکي ترنه پښتنه وکي چې دغه څه واجه ده بمبي لګیدلی اری او کور ته وبره سیدلی خوب نهسته پکې بمبي رسیدلی وب نهسته کې خدای دی وکړي دغه وبو هم راته وکي چې وب ډیره کام راځي هیڅ مشکل نه چل کېږي پایپ نیم درې مې سم ناراضي و سلام
تاسو غانی د کډاګر به ته مې اړیکه نیولې ده شاوې کوټه ولسوالۍ ما دا مو شي چې وکړي کېږي په دای کې مې دا لیدا مې ساواله دار سری کور دار سری درې ویني ور مړو خلګو یو ولله لته پراغه ځای باندې په زرو پاته تا پارسل خرڅي دا خو ډیر ده موږ سره سره ځل نو سره چې ولا کر چې درې نو خواران ته دا چې نه شي بغانې سره دا څه کوله نو دا ګر دا مړو خلګو یو یو ساواله یو موږ ګر دا به سپاتې مې دا لیدا دار سری کور د ماجر په نامه اوري راغلی مې ماجر یو اوري کوټي والا.
سلام علیکم از ازی راځو ته سلام علیکم نیکی لی ترامات باندې کوم احسان اربابی ما شو خوبه یاد ولکه د ایران په بندر جس کی با څنور باندې څه ده سندلا سره په شز غیر ولکه کارو ته منو فرجه کولای شي نو بدل څنګه وره شي یا اشرف غنی عبد الله یا بن بلال والا یا نور خو بل اخر موږ ولې ډیر ډیر خراب دی دلته په فیسبوک کې په انټرنیټ کې هم دلته سندلا سره په ټکی چې یو باندې په ټلیفون ورکی نو په لیست سره کوم دی ولا کسر مې نو سره خلاص شي کله نو فدار باندې څو کولې شي دې فرموش خو به خو دې ورځ سره حالات.
سلام علیکم رورا احمد زم جزر الله ولا صالح تخصص صدا پیغام سبتوم چې دې زمون د ازرې ټول لارې باندې دي موږ له حکومت نه په دې درنښت سره خواهش کوو چې زموږ دغه لارې را خوشي کړي ځکه چې ملکي مامورین ډاکتران ټول په دې لارې باندې دي او بله خبره دا ده چې د طالبانو چې څلورو ولایتونو لار د لکوي له لارې خلاصه ده د زغه د ازرې تر منځ موږ دا خواهش کوو چې یو د سرحدي او ټولای یو کنډک د لکړی کې واسي او د لار باندې کې ځکه ټول طالبان په دې لارې تګ او راتګ کوي موږ ډېر نام نو وخت کې ځنته زموږ ته وایي د ولار خوشي چې دې ځنه.
السلام علیکم زه بیا درې ولسوالۍ د لوګر ولایت څخه خبرې کوم. د نوم د اخیستونه بډه ډو کوم ځکه چې دلته مشکلات زیات دي که خپل مشکلات وړاندې کوو هغه کس دا نیوای کېږي یا د دندې لرې کېږي او یا کوم نور مشکل ورته جوړېږي ول په چارواکو څخه هیله کوم چې یا دا شمیره باندې کې یا د بیان ازادي زموږ حق ده موږ چاته خپل غږ اوچت کو. کومه پروژه چې دلته راځي هغه وروره د هغه کسانو جیبو ته لږی نه کار کوي نه پیسې په ولازم ته قسم خورم که په سلو کې شل فیصد کارم کېږي وروره امنیت ښه جوړ ده ښه برحاله ده هېڅ مشکل نشته هوایي پروازونه راځي یا تېرا شي ودي ګوري د دې اوبو پروژه شته وروره نه بل چاته نه اوبو څه ده هغه چاته کار کېږي چې طالب په خوله باندې طالب ورته ووایي چې ما ته دغه دا کار وکړه دې ته مه کوه دولتي چارواکي وروره زه ول په خپله ما ته وروره دومره کار نه ده سوی اوبو نشته ده سړک خراب ده بله خرابه در سه وی ګوري یو شی روغ نه ده وسلام خدای دې وکړي چې ما دا پیغام نشي شي.
ګرځې نه په اړیکې کې دغه عمومي د کوچیانو خبره ده خوست عام روډونو کې باندې عام خوست د دوی مریض د مړي ځونډي او د رب تعمد لار کته کړې ده حتی چې دې له امله نن یو دوه کوچیان چې ډاکتر ته ونه رسېږي په علاقه ورسېدل اګست ول وفات شول نو دا مسولیت کوم دي چې والي خو پکې ناست ده دا تاسو په نوم والي ده ځکه چې ولې روډ بندېږي عام د پاچاهي روډ بندېږي او د کوچیانو له وکیلانو نن څه ګیله کېږي دغه غریبانو کوچیانو دغه پوندو رندو په هغه ووټ باندې تاسو رسیدلی وای وای تاسو یې څو پښتنه دي خپل کام وکړي او د ظالم لاس ونیسي او خبر خبر اواریږي په کیسو اواریږي تر څو په کیسو اواری شي هغه ته ولاړ نه شي جنجال ته نو دغه خوا نه پاکستان لار باندې د دې خواته د کوچیانو غریبانو ډاکټر راو تاما ټول باندې او خوشمیشتي هم باید سوچ وکړي لکه ګردیز لوګر د دې کوچیانو وطن د دوی میو لار په چا باندې ورغلی ده چې دا چې نه وي چې بل ورځ دوی د خپل مشکل خپل غاړه ته واچي وسلام
وعلیکم السلام دوستانو د دې خبرونه وخت هم دومره وو ک غواړی استونزې موټر چرواکو ورسېږنو ازادي رادیو ته زنګ وهي چې د پیغام سپټونکې د ستاش میرا د دې خبرونه په پای کې درته اعلان یې یو ځل بیا غواړم وایم د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي د دې پیغامونو د تنظیم په برخه کې د تایروشان له همکاري څخه مننه کوم تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسا
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5